دا مشال ویډیو د خیبر پختونخوا کې د سحر نه او په کابل کې اتنیمه بجې شوې دي. نن د ګل یا دوشنبه ورځ او د 2021 کال د ستمبر 28 نیټه ده. زه احمد الله يم او د مشال ویډیو په سلام پختونخوا خبرونه کې درته هرکلی کوم. دروانی یو ساته خبرونه په لومبي نمایي کې بعد د ستمبر پر 28 د تاجرانو احتجاج ترڅنګ د قبایل او پختونخوا او افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه به واوري او د دې غړي په دویم نمایي کې به تاسو سره نیغ په نیغه خبرې کوو. نو د خپل سیمو د تازه حالات مو خبر کړئ خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونو ته غوږ شئ. نمره د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا د سوداګرو تنظیمونه وای د ستمبر پر 28 په اسلام آباد کې کېدونکو احتجاج کې به برخه اخلي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر هغې پریکړې اعتراض کړی چې استازې شپږویایمې عمومي اسمبلی کې ګډون او وینا نشي کولی. او د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې ویلي ایران نړیوالو پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې د سینټریفیوژ برخې تولید ورکشاپ ته لاسرسی عمومي. خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د سوداګرو بیلابیلو تنظیمونو پریکړه کړې چې د ستمبر پر 28 په اسلام آباد کې کېدونکو احتجاج کې به برخه اخلي. د ټیکسونو په قوانینو کې د دریم بدلون 2021 په نوم د صدارتي فرمان پر ضد د تاجرانو تنظیم آل پاکستان انجمن تاجران د دغه احتجاج اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادی مشر ملک مهر الهی پرون مشال ویډیو ته وویل چې د ټیکسونو په نوي صدارتي فرمان کې د تاجرانو لپاره سخت شرایط ټاکل شوی دي چې پر ضد به احتجاج کوي.
دی وی جی آر یو دکان باندې پی او ایس پر لگی پوائنٹ آف سیل او ڈیوائس پر لگ ہوئی او بلدا دے چے ایف بی آر لدا اختیار سو کہ اگر ہر قسم کاروبار وی ہر قسم دکانی نو آغا چکم دے بغیر دا تپوس جبرن چکم دے آغا سیل ٹیکس کے اچھوڑ گواڑی.
حکومت د صدارتي فرمان په لړ کې سوداګر په اعتماد کې اخستو او پر 28 نیټه د احتجاج مخه نیولو لپاره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ګټو وفاقي ادارې اف بی آر چارواکو د تنظیم تاجران پاکستان په نوم د سوداګرو د یو تنظیم سره مذاکرات وکړل. خو آل پاکستان انجمن تاجران تنظیم وایي پر ټاکل شوې نیټه به خپل احتجاج ضرور کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر هغې پریکړې اعتراض کړی چې د دوی استازي د ملګرو ملتونو په شپږ اویایمې عمومي اسمبلۍ کې ګډون او وینا نشي کولی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت سفیر نومول شوی پرون مشال ویډیو ته وویل چې دوی حق لري د افغانستان استازیتوب وکړي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي.
د افغانستان ټول اراضي مون سره ده، ولسی ملاتړ لرو او له هیواد او ولت څخه د دفاع پرتوان لرو. نو اصولا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید موږ ته وسپارل شي.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي وو چې طالبان په عمومي اسمبلۍ کې ګډون او وینا نشي کولی. او غلام محمد اساق زیبا نن د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي. خو سهیل شاهین وویل یو کس چې د افغانستان په هیڅ برخه کنټرول نه لري په کوم اصولو د افغانستان په استازیتوب خبرې کولی شي. طالبانو له نړیوالو هوایی شرکتونو غوښتي چې افغانستان ته خپلې الوتنې بیا پیل کړي. د طالبانو د بارنو چارو وزارت د ستمبر پر 28 په خپل یو بیان کې ویلي چې د کابل په هوایی ډګر کې ستونزې حل شوې دي. د کابل هوایی ډګر چې تیره میاشت د بهرنیانو او له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو پر مهال لږ څه لږ تخریب شوی وو، د قطر او ترکیې په مرسته بیرته جوړ شو. د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د عملیاتو پر مهال له 1,00,000 زیات کسان چې پکې اکثر افغانان وو وایستل شول. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی ای په ګډون یو شمیر هوایی شرکتونه د کابل هوایی ډګر څخه محدود خدمات لري. د بشري مرستو او مسافرینو د لیګ را لیګ ځینې پروازونه هم کیږي خو تجارتي الوتنې په بشپړه توګه لا نه دي پیل شوي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید 19 ناروغي 13 کسان وجلي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر شاوخوا 2,600 ته ورسید. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د ستمبر پر 28 نیټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس 1,250 زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې ورسره د 2020 زیږیز کال د فروری راهسې د ټولو ورجنو کسانو شمیر 2,40,000 نه اوړېدلی. خو په دې هیواد کې 1,22,000 زیات کسان له کرونا وایرس سره رغېدلي هم دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې ویلي ایران نړیوالو پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې د سنټریفیوج برخې تولید ورکشاپ ته لاسرسی عمومي. د ادارې د ستمبر پر شپږشتمه په یو بیان کې وویل چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA تهران ته نږدې د ټي ای ایس اے کاراج سنټریفیوج برخې تولیدي ورکشاپ ته لاسرسی رد کړ. د ستمبر پر دولسمه د IAEA سره شوی تړون تر لاندې ایران موافقه وکړه چې د خپلو اټومي مرکزونو د څارګرو کیمرو د مرمت لپاره نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې په دې توګه د حساسو مرکزونو ویډیو ریکارډولو عمل دوام ولري. IAEA وویل چې د ستمبر له شلمې تر دویشتمې پورې ایران تفتیش کوونکو ته د TESA کاراج کمپلیکس پرته اجازه ورکړه چې د نظارت او څارنې آلات د په ټولو اړینو ځایونو کې ځای پر ځای کړي. د IAEA تازه راپور پر داسې حال کې مخې ته راغلی چې د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ خبرې اترې د اټومي تړون د بیا ژوندي کولو په هدف شوي چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 زیږیز کال په مئی میاشت کې امریکا له دې تړونه وویسته. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه اوري د دې غړي تر پای کرا سره وینو په لومبي نمایي کې بازنې ریپورتونه درورو او په دویمه نمایي کې بس تاسو سره نیغ په نیغه خبرې کوو نو د خپل سیمو د تازه حالات مو خبر کړی. زو اول د ریپورتونو طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د ټیکسونو په قوانین کې د دریم بدلون 2021 په نوم د صدارتي فرمان پر ضد د پاکستان د تاجرانو تنظیم د ستمبر پر 9 نیټه په اسلام آباد کې د احتجاج کولو تر اعلان وروسته د خیبر پختونخوا د سوداګرو بیلابیلو تنظیمونو هم پریکړه کړې چې په دغه احتجاج کې به برخه اخلي. حکومت د صدارتي فرمان په لړ کې سوداګر په اعتماد کې اخستو او پر 9 نیټه د سوداګرو د احتجاج مخه نیولو لپاره پرون د اتوار پورس په اسلام آباد کې اف بی آر چارواکو د تنظیم تاجران پاکستان په نوم د سوداګرو د یو تنظیم سره مذاکرات وکړل. خو د آل پاکستان انجمن تاجران په نوم د سوداګرو دغه تنظیم وای پر ټاکل شوی نیټه به خپل احتجاج ضرور کوي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادیې مشر ملک مهر الهی مشال ریډیو ته وویل چې د ټیکسونو په نوې صدارتي پرمان کې د تاجرانو لپاره ډېر سخت شرایط مقرر شوي دي.
دوی وایي چې هر یو دکان باندې پی او ایس پر لګي پوینټ آف سیل او ډیوایس به لګوي او بل دا دی چې ایف بی آر لدا اختیار شو چې هغه هر قسم کاروبار وي او هر قسم دکان وي نو هغه چې کم دی بغیر د تپوس جبرن چې کم دی هغه سیل ټیکس کې اچول غواړي. دوی خو ویلي چې موږ لوی دکاندارانو ته په نوټس ورکو دلته یې خبر کې ورکوټې دکاندارانو ته نوټس راغو. دوی وایي چې موږ چې کم دکان رجسٹر کړه نو هغه چې هغه سیل ټیکس رجسٹریشن قانون مطابق به نه چلیږي نو هغه کې کم نه کم 5 لاکھ ہوتی کا زیات نه زیات 30 لاکھ روپے موږ جرمانہ وکاو. دا خو موږ چې کم دے 29 تاریخ باندې پروگرام کو دھرنا وکاو اسلام آباد کہراو وکاو.
د پاکستان افغانستان د سوداګرو د شریکی خونی مشر زید الله شینواری وای یو خو د صدارتي پرمانونو د لاري د ټیکس نوي نوي قوانين عملي کول د پخواراسي را روان یو غیر آئینی کار دی او بل د ټیکسونو راټولولو په هدف د سوداګرو سره د سختۍ کولو سره د هیواد اقتصاد وده نشي موندلې.
طریقه دا چې بحث وشي او ډیبیټ وشي او هغه نه پس د پارلیمنت منظور کینو ټیکس ورګي. زموږ اوس هم انکم ټیکس اورډیننس 15 کال اوسو چې دا اوسه پوره دا یو قانون په شکل کې راغلی نه یو اورډیننس په شکل کې راغلی. دا اوس هم د کال کې 2-3 اورډیننس راځي نو د دې طریقې کار غلط دی. او دویم دې کې خبره دا ده چې څومره ټیکس افسران دي دوی ته دې اختیارات زیاتې لګیا دی. کارونه حکومت چې دي خراب شوي دي بزنسونه خراب کړي دي زموږ اکنامک ګروتھ شته نه دی او ټیکسونه خو اله روزي چې کره اکانومي روانه وي.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس په نوم د سوداګرو د خونی پخوانی مشر فیض محمد خان وایي د ټیکس د دې نوي قوانینو سره به هغه سوداګرو باندې نور بوج پریوزی کوم چې د وړاندینه ټیکسونه ورکوي.
ټیکس برډنګ نه کوي او اگزیستینګ ټیکس پیر باندې بوج جوړی لګیا دی. نو زموږ چې کوم کسان دي هغه دې احتجاج کوي چې دا اوس تاسو ته سمال ټریډرز کوم دي هغه زموږ هغه دي خو هغه باندې ټیکس بوج نشته زیات او زیات بوج خو نه هغه غټ ریټیل باندې راځي.
خدا خزانی و پاکی وزیر شوکت ترین در سپتمبر پا دویشتم نیتا پا اسلام آباد کی پا خبری کانفرنس کی ویلی و چه حکومت حسا کوی چه در تیکس نیزام پراخ کری او زیاد نزیاد خلق در تیکس ورکون کو پا چوکات کی دنن را ولی. حکومتی چارواکی حسا کوی چه در تیکس قوانینو در 2021 در دریم صدارتی پرمان پلر کی سوداگر په اعتماد کې واخلی او د سپتمبر په یو کم دیرشمه نیټه په اسلام آباد کې د سوداګرو د احتجاج مخه ونیسي او هم په دغه لړ کې د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د اف بی آر د چارواکو او د تنظیم تاجرانی پاکستان په نوم د سوداګرو د یو تنظیم سره د مذاکرات وروسته یاد تنظیم د سپتمبر په یو کم دیرشمه نیټه د احتجاج نه کولو اعلان کړی دی. خود ټول پاکستان انجمن تاجران په نوم د سوداګرو یو بل تنظیم وایي دوی به د خپل پلان سره سم په یاد نیټه په اسلام آباد کې د اف بی آر دفتر د احتجاج په توګه راګیروي او خپل احتجاج به کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال ویډیو سلام پښتونخوا خبرونه او ریزو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال کړې هغه خبره چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو د پښتون قام پرستۍ پر اساس له افغان طالبانو سره خواخوږي لري پر ټولنیزو رسنیو غبرګونونه راپارولې دي. د نوموړي د څرګندونو په اړه پر ټویټر پښتنو کله هم د طالبانو ملاتړ نه دی کړی تر هیشټیک لمخې کمپاین چلیدلې او سلګونه ټویټونه پرې شوي دي. تر عمران خان مخکې د پاکستان پخوانی فوزي واکمن جنرل پرویز مشرف هم طالبان او پښتون ملت پالنه سره تړلی ول. پښتنه دا ده چې د دې هیواد واکداران طالبان او پښتون ملت پالنه له یو بل سره له تړلو څه ترلاسه کول غواړي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو شپږ اویامي عمومي غونډې ته شاوخوا 15 منټه وینا وکړه، خو په دې دومره اوږده وینا کې یوازې پر یوه جمله په پاکستان کې دننه سخت تنقید وسو. نوموړي د افغانستان پر اوسنی او پخوانی وضعیت، د پخوانی شوروي اتحاد او تر انګریزي جګړه کې د پاکستان او امریکا په ګډون د نړیوالو پر رول رڼا واچوله، خو هغه وویل چې په امریکا او اروپا کې ځینې سیاستوالان د افغانستان په اړه پر پاکستان تورونه لګوي. د دې پس منظر بیانولو پر مهال عمران خان د پاکستان قبایلي سیمو ذکر وکړ چې په ادایا هغوی له افغان طالبانو سره ژوره خواخوږي لري.
اوس برا شو د سپتمبر 11 ته امریکا ته بیا د پاکستان ضرورت شو، ځکه د امریکا په مشرۍ متحدانو یې غوښتل چې افغانستان اشغال کړي او دا د پاکستان له لاجستیکي مرستې بغیر نشو کېدلی. تر دې وروسته څه وشول؟ هماغه مجاهدین چې موږ ورته روزنه ورکړې وه چې د بهرني اشغال پر ضد جنګېدل او ویل یې چې جهاد دی، هغوی زموږ خلاف شول. موږ ته د امریکا همکاران وویل شول دوی زموږ خلاف جهاد اعلان کړ. بیا له افغان پولیس سره د پاکستان په نیمه خپلواکه قبایلي سیمه کې چې تر خپلواکۍ وروسته هلته هیڅ یو پاکستانی پوځي نه و تللی، د دې سیمې خلکو له افغان طالبانو سره ژوره خواخوږي لرله. دا خواخوږي د مذهبي نظریې نه بلکې د پښتون قام پرستۍ یا ملت پالۍ پر بنیاد لرله چې ډیره پیاوړې ده.
خود عمران خان پښتون کم پرستی له طالبانو سره د تړلو د خبره ناندریز اسوه او په ټویټر په دیاله د پښتنو کله هم د طالبانو ملاتړ نه دی کړی هیشټیګ لمخي کمپاین وچلی دی چې پکې د پښتون ملت پالګوند عوامي نیشنل پارټي د مشرانو او غړو ترڅنګ پښتنو لیکوالانو، ټولنیزو فعالانو او ځینو غیر پښتنو برخه واخسته او د وزیر اعظم پر څرګندونو یې تنقید وکړ. لیکوال محمد تکی ولیکل طالبان پښتون زد پروژه ده نه چې پښتانه ملاتړ کوي. د ټویټر بل فعال عمران خان لیکلی، طالبانو تر ټولو اول پښتون شناخت په نشه کړ. دوی په قبایلي سیمو کې د مشرانو یو پوره نسل له منځه یووړ، ځکه چې د پښتنو جرګه چې د روغې جوړې سمبول دی د دوی په مخ کې خنډ و. دغسې عوامي نسل ګوند چې وایي طالبانو یې تر زرو زیات غړي وروژلي، د خپلو ځینو وژل سوو غړو او مشرانو عکسونه هم خپاره کړي. د دې هیشټیګ له مخې په سلګونه ټویټونه وسول. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې خبرو کولو سره اخر څه ترلاسه کول غواړي. د دې په جواب کې د پېښور پوهنتون د تاریخ څانګې پخوانی مشر ډاکټر منهاج الحسن وایي د ده په فکر پاکستان هڅه کوي چې نړیوال وهڅوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. نوموړي د سپتمبر پر 16مه نیټه مشالې ډول چې طالبان له پښتون ملت پالنې سره هیڅ تړاو نه لري، بلکې هغوی د مذهب پر اساس مبارزه کوي چې په کې غیر پښتانه لکه ازبک، تاجک او پنجابیان هم شامل دي.
اوس ښکاري داسې چې دیش باز خلک دا غواړي چې دینه دا مذهبي چاپ لري شي، ولې چې دنیا کې خو د مذهبي انتها پسنده ته خلک ښه نظر سره نه ګوري کنه. نو دا نشنلیزم یا قومیت داسې شی دی چې په بهر ملکونو کې یا هیوادونو کې هم دومره خلک ورته په بد نظر نه ګوري. خیال خدا دې عمران خان چونکې غواړي چې دته دغه میلاو شي، ریکګنیشن میلاو شي لکه دنیای اومني د طالبانو حکومت، نو دې وجه نه هغه مذهبي چاپ د ریکور غواړي قومیت
عمران خان د پاکستان لومړی واکمن نه دی چې افغان طالبان یې له پښتون کم پرستۍ سره تړلی دي. تر دې وړاندې د دې هیواد پوځي ولسمشر جنرال مشرف هم طالبان پښتون ملت پاله بلل ول چې د ده په وینا د خپلې خاورې د ازادۍ لپاره جګړه کوي. هغه مهال هم پښتون ملت پالانو پر جنرال مشرف نیوکې کړې وې. همدې ته په کتو سره د پاکستان د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي د دې هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې غواړي چې په افغانستان او پاکستان کې فعال پښتون ملت پاله ډډې تکړي او طالبان د پښتون ملت پالنې استازي وګڼي. ډاکټر عائشه صدیقه وایي پاکستان او د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې تل دا فکر کوي چې یوازې یو افغان یا پښتون کم پرستی وجود لري او هغه ده د طالبانو کم پرستی. دوی د طالبانو له کم پرستی پرته بل پښتون او افغان کم پرستی نه مني. په افغانستان کې او په پاکستان کې هم ملت پاله استا او دوی غواړي چې هغه وي ختم کړي. نو ځکه د زړه خبره د عمران خان پر خوله راغله. د عمران خان پر څرګندونو د سوي تنقید پاړه د حکومت او نه هم د نوموړي د ګوند لوري څغبرګون یا سپیناوي مخې ته راغلی دی. سربیره پر دې چې د افغان او پاکستانی طالبانو په لیکو کې د پښتنو شمیر زیات دی، خو دغو دواړو ډلو په مختلفو موقعو د ملت پالنې مخالفت کړی او دې ته یې د مسلمانانو د تقسیم په سترګه کتلي. طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د افغانستان نوم په اسلامي امارت بدل کړی، افغان ملي بیرغ یې په سپین بیرغ اړولی او په ځینو سیمو کې د خپل تعبیر او تشریسوي اسلام له مخې خلکو ته سزاګانې ورکړي. دغسې د پاکستان په قبایلي ضلعو کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم تحریک راپورته شوی او په دې سیمه کې د ترګریز جګړې په اړه د پاکستان د تګلاري او وسلوالو طالبانو پر ضد لوی لوی جلسې کړي دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو اوري. په افغانستان کې میشت مسجد قام له پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې د دوه ملکونو ترمنځ په تګ راتګ کې د ورته اسانۍ پیدا کړي. په افغانستان کې میشت مسجد قام ځنې مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د پولې دوه غاړو ته خپلوي سره سره جایدادونه لري، خو تګ راتګ کې د مشکلاتو سره مخ دي. نو پاکستان حکومت د داستون زهواره کړي. خو د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي اقبال پریده وایي په وزیرستان کې د مسجد قام مشران او منتخب پارلماني استازي د جرګې په صورت کې په اسلام آباد کې له متعلقه چارواکو سره وویني، نو حکومت به ټولې ستونزې هوارې کړي. تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کې.
په افغانستان کې مشته مسجدو خپل سیمو ته د تاګ رو تاګ په وخت د پاکستان حکومت نه د سہولت جوړولو غوښتنه کړې ده. په دغي برعکس د افغانستان لوګر اوسیدونکو غلام صدیق مسجد مشال ریډیو ته وویل،
مسجد خو ډېر زیات دی په لوګر کې، ډېر زیات کورنۍ دي، تقریبا 1500 کوره دي، او دغه سه نور اور په غزنی کې شه دي، او په وردګ کې ډېر زیات کلی پروت دي، داس په کندوز کې هم پروت دي، دله په کابل کې مختلف ولایت چې ډېر وخت مسجد پروت دی، ډېر شخوارې دي، بلل ځای دی، مان ځای دی، شمن خیل دی، دا غوند دولت پروت دی، او بل پاکستان حکومت نمیش دا خواهش کوي چې کوم شناختې دي د میشته مشکل وي، دا باید د میش سره لیار یو سي، ځکه چې د میش وره هم ځکې دي، د لم ځکې دي، وره په وزیرستان کوم ډېر جوړ تم ځکې دي، دولت هم د میش شاو بده دي، شاو مخاور خلک پکې دي، مشروم پکې دي، نه دا پاکستان نمیش دا خواهش دی چې میش سره چې څه خبره دي، میش مشکلی باید حق حل کی.
په افغانستان کې مشته د دوی نورې مسجد مشرانو خبره هم واروي،
زا جی عتیق الله مسجد لوګر اوسیدونکو، په وزیرستان کې ځای نشته دی، دلته په افغانستان کې مشته دی، ډېر مشکلات هي مشته چې دلی سی کنه وې په تذکرم پرې دی، وره خو بیا نور دغه مشکلات شته دی، بونډری باندې باندې دي کنه، دا ډېره مهرباني وي د هر حکومت نه چې د میجا سپورښت وکي.
زه غلام فاروق د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ دی بغجان د کلی اوسیدونکو، مشته ته خډیر مسجد وسیږي، د نادر خان او د ظاهر شاه په وخت کې، د امان الله خان په وخت کې مسجد وزیر د خلک ډېر غټ غټ چوکۍ لري، هم په فوز کې هاته تر وزارت داخله پر ها د میج مسجد خپل وزیر داخله تر شو د افغانستان په حکومت کې، مسجد خلک شدي په افغانستان کې شو کاروباري خلک دي، شو ژوند هه جوړ دی، میج کې مسجد په پاکستان کې وسیږي، د ډېر اړي کې سره لري، هاته تر برین سره تاګ رو تاګ ته مړي ژوند دي، ته ټول ته می سره روسي دي، ارت نه سره خبريږي.
مشال ریډیو چې د افغانستان مسجد وشتنه د سیفران پارلیمانی سیکرټری اقبال افریدی مخه تکشش وا، غوی په دا رنگ جواب وکا،
دا خو که بالفرض کووډ 19 د وجه یا بالفرض موجوده حالات د وجه چاته تکلیف رسیدلی وي، نه هو په سعودي کې کوم خل پراتی دی، غوی تم رسی دا موجوده حالات خو دی لک ټینس، افغانستان نه د امریکای تا ګوال تا طالبان حکومت او دا هر څه لکه چینلایز کې د او د دې خو خامخا ته مالی د باقی په دې کې د وزیرو یا د مسجدو د پاره د هرې مې علاقې مې نه موجود دی په پارلیمنت کې، چې په کوم ځای کې مرکاوټ وي، کوم ځای کې مسلې وي، کوم عوامي نمائندگان دي د علاقې، هغه سره روابطونه شي، هغه دی ډیلیګیشن راشي اسلام آباد لا، چې هغه سره د داخله کار وی داغي منګان بزن سرولو د ټول معاملې به تفصیل کو.
په افغانستان کې د مسجد مشرانو دا هم وویل چې د پاکستان حکومت د دوی سویلی وزیرستان ته په تاګ شه جوړ خندینا زر لره کړی چې دوی په آسان خپل سیمه ته تا ګرو تا کړای شي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو کابل افغانستان.
د مشال ترڅنګ وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
مشال ویډیو اوري. ټاکل شوی چنن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اساق زی خبري وکړي. اساق زی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پخوانی دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي ټاکل شوی وو. د ملګرو ملتونو پر دې پریکړه طالبانو هم خبرګون خودلې دي. تفصیل اسد الله لودین.
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپخین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازي عمومي اسامبلی ته وینا وکړي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په حواله ویلي چې د افغانستان ویناوال به غلام محمد اساق زای وي. اساق زای د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو. اسحاق زای داسې مهال ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او دوی شاوخوا شل ورځې وړاندې خپل حکومت هم اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دې سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړ. ملګرو ملتونو د طالبانو د دې لیک د هو یا نه ښکارا جواب نه دی ورکړی، خو وی ویل چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. سهیل شاهین بیا د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی چې دوی ته یو عمومي اسامبلا کې د خبرو فرصت نه دی ورکړی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل دا د دوی حق دی چې ملګری ملتونه یې په رسمیت وپیژني.
ما حمایت مردمی داریم، موږ ولسی ملاتړ لرو، دا ورته لرو چې د هیواد او خپل خلکو دفاع وکړو. د ملګرو ملتونو د کړنلارو لمخې دا زموږ حق دی چې د دې سازمان لخوا په رسمیت وپیژندل سو.
د ملګرو ملتونو ویان بیا ویلی غلام محمد اساقزی د طالبانو لراتګ مخکې دوی ته عمومي اسامبله کې د افغان ګډونوالو نمونه لیږلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبت داسې مهال را رسیږي چې د او نورو نړیوالو سازمانونو دغه هیواد کې په زیاتیدونکي بېوزلۍ وارلمخه اندېښنې ښودلې دي. د افغانانو هیله دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کیږي د دوی لاسنیوي ته ورودانګي.
مشال ریډیو اوري زو یو بل رپورت طرف ته. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وایي د سباندې ایوی اونۍ په تیرېدو د سیمې او گاوند اکثرو هیوادونو د پروازونو د بیا پیل غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. دغه اداره وایي له ګڼو هیوادونو یې د رسمي مکتوب له لارې دا غوښتنه کړې، خو په خبره یې یوازې ایران او پاکستان تر اوسه ورسره منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه او بهر پن بند پاتې مسافر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د ملکی الوتنو بیا عادي کېدو ته شیبې شماري. تفصیل یو وار بیا د اسدالله لودین په رپورت کې.
کابل ته د طالبانو پر اتاک دادې نږدې یوه نیمه میاشت واوخته، خو لا هم دغلته د هوایي ډګر چارې عادي حالت ته نه دی راغلي. چارواکي وایي هوایي ډګر د ورځې لخوا 12 ساعته کورنیو او بهرنیو الوتنو ته چمتو دی، خو له ایران او پاکستان پرته نورو هیوادونو لا د ملکی الوتنو پایل ته چمتووالی نه دی اعلان کړی. د ملکی هوایي چلند اداره وایي دوی د سیمې له هیوادونو په رسمي توګه د الوتنو د بیا پایل غوښتنه کړې، خو وایي نورو هیوادونو لا ځواب نه دی ورکړی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو پروازونو د نه پیلېدو لامل تخنیکی نه دی.
موږ د خپل هیر سرګند کړي ده چې د ورځې د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر. د مسؤلیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نور دو ملکونو هغوی به هم دا کار نه وای کړی. دین زیات څه نه سم ویلی چې د دې شاته څه دلایل موجود دي، او موږ د دې ملکونو غوښتي دي چې هر دلیل چې د دوی په نظر د پرابلم یا د مشکل د ایجادولو خبره ده، هغه باید زموږ سره مطرح واضح جواب.
معلومه نه ده چې نړیوال شرکتونه ولې تر اوسه د افغانستان پروازونو ته زړه نه ښه کوي، او دا سرک هم نه لګیږي چې دا موضوع د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره تړاو لري او کنه. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت په یوه اعلامیه کې له نړیوالو شرکتونو وغوښتل چې افغانستان ته الوتنې بیا پیل کړي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی دا خبر پانه پر خپل ټویټر پانه خبره کړي چې په کې راغلي دوی له خپل اړخه دغه شرکتونو ته د هر ډول لازمي همکاري ډاډ ورکوي. د تیر حکومت پر مهال د کابل، مزار شریف او کندهار له هوایي ډګرونو گاونډیو هیوادونو او دغه راز دوبۍ، هند او ترکیه ته الوتنې کېدې. د دغو الوتنو د بیا پیل کړه څرک لا نه لګیږي، خو له افغانستانه بهر یو شمیر بند پاتې شوی مسافر وایي د هوایی لارې بندوالي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په سعودي او هند کې دو بندو افغانانو ناصر ستومان او نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
تر نن تاریخ پورې زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم، په متحده عربی امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مېش مسافر لډیر ستونزو سره مخ دي. ل چارواکو مهیله دا چې زر دغه پروازونه د مسافر پر وړاندې خلاص کړي تر څو د ستونزو هوار شي.
موږ څه کم لیست نیول له 1200 نه زیات څه ویلي خلک دلته په ډیلی کې بند پاتې دي، دلته خلکو سره جنازې دي، بیچارهګانو په اخچالو کې خې دي، وروره پیسې ورسره نه سه بیچارهګانو سره
تیره اونۍ له څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته پاکستان ته د کامیر او ایران ته د ماهان شرکت الوتنې پیل شوې. د خلکو شکایت دا دی چې د ټکټونو بیه له پخوانی حالت څه باندې لس برابره زیاته ده. د هوایی چلند اداره وایي دوی د لوړې بیې ستونزه درکړې او له شرکتونو سره په تماس کې دي چې بیه راښکته کړي. هوایی شرکتونو بیا ویلي دوی کابل ته د تاګ لپاره د بیمې کمپنیو ته ډېرې پیسې ورکوي، نو ځکه یې بیې لوړې کړي. خو د هوایی چلند چارواکي وایي د شرکتونو دا دلایل ورته تر ډېره د قناعت وړ نه دي.
د د اسد الله لودین رپورٹ مو اوریدو په افغانستان کې د الوتنو په حواله سره اوریدونکو په لومبي نمایي کې لکه څنګه چې په شروع کې درته ویلي رپورټونه به در خبرو او په دویمه نمایي کې به تاسو سره نیخ په نیغه خبرې کوو. نو په پیښور کې د سحر نه نیمې بجې شوې دي او دا مهال به موږ تاسو سره نیخ په نیغه خبرې کوو. تاسو ټلیفونونه کولی شئ دي تر څنګه په فیسبوک مې درته پوسټ پرې خو دې هغه تر لاندې چې تاسو په سیمو کې تازه حالات یغه هم لیکلی شئ. هلته پوسټ به هم تاسو په پروګرام کې شامل لو که غواړی موږ سره رابطه وکړئ زمنګ د ټلیفون د لارې اسکایپ د لارې وایبر د لارې نو زمنګ شمیرې په دا ډول دی.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 دوائش یاولس سلیریش دو سوا پینزا 00 سلور سوشل دوائش یاولس سلیریش دری سوا پینزا 00 سلور سوشل دوائش یاولس سلیریش سلور سوا پینزا دا وائبرش میرا مدا
00 سلور سوشل او سوا دریاو یا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپگ نوی
پا سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مدا
مشال راڈیو
ترسنگ یه دا مشال ریڈیو پر فیسبوک میسنجر هم لکل پیغام پریخو دیشه
اور ځونکو زمنګ د ټلیفون شمیرې مو اوریدي په دې نمبر تاسو موږ سره رابطه وکړئ موږ د خپل سیمو د تازه حالاتونه خبر کړي چې سره واندې تاسو په سیمو کې خو تر هر څه وړاندې زو زرسنګ په आवाज باندې د یو سندره او د دې پرمیس کې تاسو موږ ته نه صرف خپل پیغامونه راستول شي بلکې د سندري ورسته تاسو د ټلیفون انتظار به هم کوو. نو راځي چاول د زرسنګ په आवाज کې د سندره واورو
خط پہ
اوریدونکو مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري تاسو کوربه احمد الله در سره په پروګرام کې موجود یم. تاسو ټلیفونونه کولای شئ موږ ته خو ځنې اوریدونکو پیغامونه راستولې دي. خان پښتون چې کوم دی هغه وی په افغانستان کې دا وخت تر ټولو لوی مسله چې کوم دی یا خلک چې کوم دی هغه یو قسم د ذهني فشار سره مخ دي او غټ لامل یې بیکاری ده. دلته پونتونونه چې کوم دی هغه بند دي، حالات چې کوم دی هغه صحیح نه دی، نو ځکه خلک ډیر زیات د مشکلاتو سره مخ دي. د دې نه علاوه یو شمیر نورو اوریدونکو چې کوم دی هغه هم همدغه خبره کړې ده چې کار روزګار نشته دی، ګرانی زیاته شوې ده او خلک د مسلو سره مخ دي. دغه شانتي اسمت الله چې کوم دی هغه وایي چې زمونږ په سیمه کې قلاری ده، فلال داسې څه نشته دی لکه امن دی، نو ځکه بس صرف دا ویل شو چې حالات ښه دي دلته. نو ښه خبره ده. دغه شانتي زاهد احمد چې کوم دی هغه وایي د درزنده ډیرا اسماعیل خان نه او زمنګ په هسپتال کې چې دلته کوم دی دغه بلډ بینک یعنی د یني چې کوم هغه بینک دی هغه نشته دی، نو په کار دی د چارواکو نم دا خواست دی چې دغه جوړ کی ځکه چې دلته مریضان یې هغه ته د وینې ضرورت یې، نو نه موږ ته ډیر زیات مشکلات وي. دا شن نور هم یو شمیر اوریدونکو سلامونه را لګلی دی وای چې په سیمو کې خیریت دی. نو اوریدونکو ستاسو پیغامونه به نور هم نشرو، خوزو د یوې بلې سندرې طرف ته د همایون خان په آواز باندې دا بله سندره دروړو. د دې وروسته بیا په خدمت کې محاضرېږم.
ಗುಲಿರೋ ರೋ ರಾಜಾ ಗುಲಿರೋ ರೋ ರಾಜಾ
مشال ویډیو سلام پښتونخوا خبرونه او ریستاس کوربا احمد الله در سره په خبرونه کې مرګره يم. یو اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه موجود دی. هلو السلام علیکم.
السلام علیکم عادل تورایم د صد کوړ می جریل تحصیل علي زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام عادل توری صاحب، څه حالات دي؟ څنګه خی؟
شکر ده، پروګرامونه هم ډیر ښه روان دي او دوا خبرونه به سره شریکوم.
جی جی بالکل.
او د متسیرینو په اکلا د چردیوالو جلمې خلکو او مشرانو د حکومت نه دا وختنه کړی دی چې مونږ ته د کوم کورونه مړنګ شي وو تر هغه کې هغه د پوره مو ته یو چیک راکړ شوی دی. کار داد مو ته د بل چیک را کړل شي. ډیر مدا کیږي چې مو ته بل چیک نه دی راکړ شوی.
صحیح.
او بل خبر د سپورت والا دی چې په الیزایو کې د کرکټ لوی ټورنمنت شوی وو چې په کې شپېتو ټیمونو نه زیاتو ټیمونو په کې حساب واخستله. په دغه ټورنمنت کې د الیزایو د بګن ترمنځ سخته مقابله وشوله چې لزای والا ټیم د اختر علي ټیم غوره ټیم وګرځیدلو. هغه دا مقابله وګټله. زمين سید دوی لا کوپونه ورکړل او نغدې پیسې ورکړل. دغه ټورنمنت ډېری مینی محبت سره خاتم شولو او د سی بو بیا نو ټورنمنت یا کی گی باس دا خبرونه وونه.
ډېر مننه عادل توري صاحب د خبرونه شریکولو نه. اوریدونکو عادل توري ور سره د کور مینه خبرې تاسو اوریدلې چې یو خو دغلته د متاثرینو په حواله سره او دویم دغلته چې د سپورتس یعنی د کرکټ کم ټورنمنت او دغه په حواله سره معلومات درکړل. زمونږ یو اوریدونکو دی هغه هم رئیس خان د خوست نه وای چې پونتون مو بند په سیمه کې او زمونږ سبقونه چې کوم دی هغه نیمګړی پاتې دي. نو بس دغه یو زمونږ غوښتنه ده د چارواکو نه چې زمونږ پونتونونه دی واپس خلاص کړي چې مونږ خپل زده کړې چې کوم دی هغه پر مخ باندې ویسو. نور زمونږ یو بل اوریدونکو دی مصطفی وزیر د جنوبی وزیرستان څخه وای چې له وانه نه ورځې راهسې 4G چې کوم ده هغه بند ده دلته او خلک چې کوم دی هغه ډیر زیات مشکلاتو سره مخ دي. نو خواستم دا دی چې زر تر زر دغه خلاص کی غنی یو غټ احتجاج چې کوم دی دغه پر اعلان به وکو او بیا چارواکي چې کوم دی انتظامی چارواکي هغه دی بیا دا نه وای چې لکه مونږ غوښتنې چې کوم دی لکه احتجاج د لارې خپل غوښتنې منو. نو مونږ اول هغه ته خواست کو چې مونږ ته د 4G نو په قبایلی ضلعو کې او خاص کر بیا په شمالي جنوبي وزیرستان کې د 4G د انټرنیټ چې کوم دغه غټه مسله د وخت په وخت باندې زده کون کې چې کوم دی هغه دی حواله سره احتجاجونه هم کوي. اوریدونکو ورزو د یو بل سندرې طرف ته د ګلپانې په اواز دا سندره واوري. هغه ورسته چې کوم نور پیغامونه مرستولي دي هغه به هم په خبرونه کې شاملو.
I'm
سلام پختونخوا خبرونه اوریدونکو یو بل اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی خبرې ور سره کو چې د کم زینه را سره په لاین شوه دی څه خبرونه به را سره شریکول غواړي هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
څوک خبرې کوي د کم زینه
زه احسان وزیر د لکی مروت نه
جی احسان وزیر څه حالات مو دی په سیمه کې
بس نرو حالات دل کول ټیک ټاک کی لګا څه شیناستا خدا دې
جی
چې دلته کې نو رنگ چې د کورونا ویکسین لاګي د ریکارډ نه چې غوې دا یو ډېر غټه مسله ده
څوک یې ریکارډ نه دا کوي
دا غوله چې دی کورونا دغه کوم ډاکټران ناشتي لکه دا ندره مند ریکارډ نه راځي ځنه راسي داسې یونیم پوستل کې لاسه کسانو راځي دا 90% چې سره خلک دا دغه څه په لشورو جار او راځور روان وي دا ورته وایي چې تاسو لګولې نه دی چې رنگ دا خبره
خلک ریکارډ یې نشته دی چې سرټیفیکیټونه وته ورکي
هغه خو نه ورکوي ورته یې چې دوه مستن به لګوي بیا چې دوه مې درته بیا ورځې بیا تا هغه ویستنې ریکارډ نه وي راغلی په غم دی چې ته کارډ میسج ورته کوې تا ریکارډ نه راځي لکه ا درته وایي چې تا نه ده لګولې دا به تا لګولې وي نو رنګ چې څوک لګوي هغه چې دا مسله روانه
صحیح صحیح مننه احسان وزیر د معلوماتو نه اوریدونکو احسان وزیر د لکی مروت نه خبره تاسو اوریدله چې دغه تا د کرونا واکسین چې کم دی دا غي وجنه خلک دغه مشکلاتو سره مخ دي چې ورشي د دویم ستنې لګولو د پاره یا سرټیفیکټ د پاره نو وي چې ډیټا ور سره نه د معلومات نو په دی وجه وي مونږ ته نه کوي نو دغه یو مسله ده مونږ کوشش دا دی چې داسې کم قسمه مسلې چې نه صرف دغلته زموږ موجود رپورټران دغه راپور تکړي چارواکو ته ورسي چې هغه د دې څه حل چې کم دی هغه راوباسي حضرت عثمان نوري چې کم دی هغه وایي لوی افغانستان او بیا په ختیځ ننګرهار کې بیکاری غربت زور اخیسته دی او د ښوونکو مامورینو دا دریمه میاشت ده چې معاشونه چې کم دی هغه لکه وته نه ورکول کیږي دغه شانتي صدر سباون چې کم دی هغه هم همدا پیغام راستولې دی چې د استادانو د معاشونو غم چې کم دی هغه خوري ځکه چې ورځ پورز مالیمان کمیږي او دوی نشي کولای چې خپل دندو ته حاضر شي او مجبور دي چې ډیرو کمو پیسو باندې نور څه کارونه وکړي نو چې څنګه سکولونو ته استادان نو ورځي نو دا صحیح خبره دا اوریدونکو چې هغه طبيع زده کوونکې چې کم دی هغه به هم ناراضه ودا شان زیات شمیر ماشومان چې کم دی هغه بیا هم در شان به تعلیم پاتې کېدو خطر چې دا غشته نو په افغانستان کې د تیری میاشتې راهسي دا یو غټه ستونزه چې کومه خلکو ته چې د ماشونو ځکه چې ډیر زیات خلک بیروزګار شوی دي او خلک هم دا خبره کوي چې د بیروزګاری د وجنه پیسې را سره نه چې ځان د پاره شیان واخلو د خوراک څخه او بل شیان چې کوم دي داغي نرخونه هم زیات شوي دي نو په کار دی چې دې طرف ته توجه راوړول شي او دا ستونزې چې کوم دي د خلکو حل کړي زو اوریدونکو یو بل سندره طرف ته د جاوید امیرخیل په اواز کې سندره واوري تر هغه وروسته به بیا چې موږ نور کوم اوریدونکو پیغامونه راستولې دي هغه به نشرو
سلور بلشت کې دی جمالو نم دې
کو سلام پختونخوا خبرونه اوري وخت اخري تقریبا 4 منټه من سره پاتې دي. غواړم یو دوا پیغامونه نشر کو دغه ورستو به سندره درورو بیا دراتلونکو خبرونه کې به هم زستا سو کوربم. عبدالقیوم نظام خیل چې کوم دغه سلامونه نې کې هلي راستولې دي د جنوبی پختونخوا نه وي او وای چې زمنګ په سیمه کې تعلیمی ادارې د کموخت لوجه زمنګ جون د ډیرو ستونزو سره مخ دی. نه دا چې واځي تعلیمی ادارې نشته دی بلکې جون نور ډیرو مشکلاتو سره هم لاسو گریوان یو. دلته ډاکټرانو ته لاسرسي چې کم دی غام ډیر ګاند زکه چې زمنګ علاقه چې دغه 40 کیلومتر لري پرته سیمه د افغانستان بارډر سره پولیس رنځ دی دا. نو د ډاکټرانو ستونزې هم دراته د تعلیمی ادارو ستونزې چې کوم دا غم ده نو د متعلقه چارواکو هم دا غوښتنه ده چې زمنګ دا ستونزې دی هواري کړي. د شان مینا صدف چې کوم دی غي دا یو پیغام راستولې و چې په کابل کې امنیت خله او خلک خ ډاډه زړه چې کوم دی غا کار ته وزي بهر روان دي. دغه شانتی بل یو خبر دا چې کابل نړیوال هوایی میدان چې کوم دی دغه پروازونو لپاره چمتو شوی او طالبانو ټولو هوایی چې کوم شرکتونه دی هغه باندې غږ کړی دی چې د افغانستان لپاره د پروازونو شروع کی. نو په خبرونو کې هم تاسو اوریدل چې طالبانو دغه هوایی شرکتونو ته ویلي دی خو تر اوسه د پاکستان او د ایران علاوه چې کوم دی غ نور پروازونه لانه دي شروع هغه هم چارټرډ پروازونه دي ځنې د پاکستان لخوا. دغه شانتی د افغانستان یو هوایی شرکت چې کوم دی هغه هم د پاکستان اسلام آباد لپاره پروازونه پیل کړی دی خو ټیکټونو نرخونه چې کوم دی هغه خلک دغه زیات شکایت کوي چې ډیر زیات چې کوم مخ کې چې پڅونه باندې دا غینه 15% چې کوم دی هغه ټیکټونه چې دی 15 زله یعنی هغه ټیکټونه زیات ګران شوی دی $1,200 باندې یو ټیکټ دی. اوریدونکو وخت بالکل لک پاتې دی. راځي چې د لیلا خان په اواز د سندره واورو. د راتلون دا غي ورسته راتلون کې غړې کې به مو بیا ز کوربایم خبرونه به پر مخ بوزو.